آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د بحث موضوع مو د طالبانو پر تګلارو د نظام له داخله د انتقاد مسله ده. دا موضوع مو وروسته تر دې غوره کړه چې روانه اونۍ په کابل کې د اسلامي او جهادي ارزښتونو د ملاتړ شورا غړیو غونډه وکړه. په دې غونډه کې ځینو ملایانو پر دې انتقاد وکړ چې ولې قدرت یوازې په کندهار کې متمرکز وي.
قدرت همیشه منحصر در قندهار نکنید، بکشید از قندهار، ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است. ما شنیدیم میگن که 12 روز دارد و امیر حسین مؤمنین اخوندزاده صاحب امراض 13 نفر از قندهار. یعنی چی؟ ای خو عدالت نیست، ای خو انصاف نیست، این برابری نیست.
تر دې غونډې وروسته ازادي راډیو د دوو منتقدینو عالمانو محمود حسن او عبدالقادر قانت د نیولو خبر ترلاسه کړ. اوس یو بل خبر دا دی چې د عبدالعزیز شجاع په نوم درېیم دیني عالم هم د دیني وکو په تور نیول شوی دی. البته ازادي راډیو تر دې شېبې د ښاغلي شجاع د نیولو خبر نشي تاییدولی. تر دې مخکې د طالبانو یو شمېر مهمو مشرانو لکه د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی غیر مستقیم انتقادونه کړي دي. د پورستوی کې د کابل د ارغندې مدرسې د فراغت په مراسمو کې وویل که څوک فاسد شول یا یې د کفر لار خپل کړه، علت به یې زموږ تنګ نظري او محدود فکر وي. د طالبانو ځینو مشرانو بیا په زغرده نیوکې کړې دي، لکه د دوی د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس ستانکزي چې تېره اونۍ په خوست کې د دیني عالمانو د فراغت غونډې ته په وینا کې له ښځو سره د خپل حکومت چلند له شریعت سره په تضاد کې وباله.
زه باید په واضح الفاظ ووایم چې زموږ په ملک کې بدبختانه د ښځو په مخ ټول شیان بند، د ښځو په مخ مدرسه بنده ده، د ښځو په مخ مکتب بند دی، د ښځو په مخ شبخانه بنده ده، د ښځو په مخ ډاکټر ته تګ نور مسل ټول بند، مسجد ته هم نشي تللی د جمعې لپاره. کوم ځای دی؟ کوم اړخ دی له شریعت سره لګي؟ آیا موږ تر خلفای راشدینو نه ډېر باتقوا یو؟
لدی انتقادونه وروسته داسې نتایج شوي راپورونه خپاره شول چې شیر محمد عباس ستانکزی متحد عربي اماراتو ته تللی دی، هیواد یې پریشی دی. د طالبانو پر مشر په زغرده انتقاد سیاسي اختلاف دی که فکري؟ دغه ډول انتقادونه به د اصلاحاتو سبب شي؟ په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث لپاره مو د دیني علومو استاد فضل هادي وزین ته بلنه ورکړې ده، او د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس حاطف مختار هم په دې بحث کې راسره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی وزین صاحب، کله تاسو واورو دا سیاسي اختلافات دي او که فکري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حسن مخکې محمد شیبر صاحب تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب حاطف مختار ته، استاد سندرنو اوریدونکو خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم.
دا دواړه زما په اند دا دواړه دي، هم فکری انتقاد بدل کېدای شي هم سیاسي انتقاد. فکری په دې معنی چې دغه کوم نیوکې چې کېږي چې د ښځو پر مخ د مکتبونو د بندولو او د هغوی په کار باندې محدودیتونه وضع کول، تقریبا ښځې د ټولنې نه حذفول، دا په فکری لحاظ یعنی په شرعي لحاظ په اسلامي لحاظ دا اساس بنسټ نه لري. په دې معنی دا چې کله د اسلامي امارت دي هسته پرست حکومت دي او د رهبرۍ لخوا دغه څه فرمانونه صادرېږي چې دغه په نتیجه کې ښځې تقریبا د ټولنې حذف کیږي، د هغوی هغه انساني شرعي او شهروندي حقوق چې هغوی لپاره په اسلام کې هم خوندي دي، په انسانیت کې هم خوندي دي، محفوظ دي، او د افغانستان په حتی په توګه او دستور کې محفوظ دي. یعنی دا او د وګړې په توګه، د افغان وګړې په توګه، د هغوی دا مسلم حق دی چې مکتب ته درس وایي، تعلیم وکړي، پوهنتون ته لاړ شي، کار وکړي، سیاسي چارو کې، اجتماعي چارو کې هغه برخه د ټول انساني او شرعي حقوقونه برخمن اوسېږي. متاسفانه د اسلامي امارت یوه برخه او رهبرۍ د ښځو پر مخ دغه د مکتبونه بندي او د هغوی لپاره درسې محدودیتونه وضع کوي چې هغه اساس بنسټ نه لري. ټول بل څه چې راځي یا د علماو لخوا، هغه چارواکو لخوا د اسلامي امارت کې دننه دي، د هغوی لخوا دغه چیلنج کېږي، دغه په مقابل کې نیوکې کې انتقادونه کېږي. او دا په دې معنی ده چې په فکري لحاظ دا کېږي، دغه فرمان او دغه فیصله او دغه تصمیم، یعنی داسې کوږي دا په فکري لحاظ دا سم کار نه دی، دا درست کار نه دی، او دا یعنی فکری جنبه لري چې د فکر په نسبت اوس هم شریعه اختصاصي په شریعت کې په دین کې دا عدالت دی یعنی خلاف او بل سیاسي په سیاسي لحاظ ته باندې دا بندیزونه نه وایي چې د افغانستان خلک او په پاکستان کې د نیمایي ټولنه مستند سره مشکلات سره مخ کوي او دغه لپاره ډېر ستوندې ولاړې ټولنه لپاره د هیواد لپاره په سیاسي لحاظ ټولنیز لحاظ اقتصادي لحاظ تعلیمي لحاظ او هیواد پرمختګ نه پاتې کیږي دا افغانستان کې بدناميږي او اته دا د خپل د حکومت لپاره د سترت حکومت لپاره طالبانو تحریک لپاره چارواکو لپاره ټول لپاره ګواخ دي او خلک په مسافه کې خلک انتقادونه زیاتې کی خلک
وطن سره مننه مله ده انت
او په بیا بلنه وړم چې په تکمیل کوم اخري نو دا په سیام دا په منطقوي لحاظ او بین المللي لحاظ د دوی منځوي کیږي نو په دې لحاظ یو څوک راځي دا ګواخي او دا چیلنج کوي دا یعنی دا نیوګه کې انتقاد کوي دا سیاسي بڼه هم لري نو په دواړو کې دا هم فکری انتقاد دی هم سیاسي انتقاد
دغه ډول انتقادونه څه پیش کوي کوي څه پیغامات به ولري د څه سبب بشي
دا پیغامات د دې چې خدا خلکو د دا پیغام د چې ولست خلکو د تا پیغام د چې طالبانو تحریک درنه کې د سي خلک شته چې هغه د دې سي فرمانونو د سي کړنې مخالف دي او ټول طالبان دغه محدودیتونو په حق له دوی یو आवाज نه دی او دلته دوی دی او مخالفت کوي قسم دغه مخالفت ډیر نر مخالفت دی او څه وړي ډیر کلک مخالفت نه دی او تقریبا تدیر حد پر مریات ډیر طالب چرواګي دوی محافظه کاری کوي په دې حق له ان دې صغر د سنه وایي ځینې आवाज د استان اکسسینو څنور کسان په لفافه کوي اما بل خاطر دا چې دا خلکو ته پیغام ده دی پایده ده بل خبر ده چې یعنی دا خلک تقریبا دا چې په هر نه انتقاد کوي دا به معنی ده چې خلک نو پتنګ راغلي دي خلک نو دا خلک نور دا نه تحمل نشي کولای دا وزغمي یعنی خبره ورور او د اخواته زی چې خلک وزغم نه او تحمل نه خبره بل خاطر زی او خلک دې نه آماده نه دي دوی ته تیار نه دي چې دغه شی په تونه هغه وزغمي او بل خبره ده چې واز د جنو مسله خو نه خلک دې په ترنیم کار نه ورسته چې د حکومت اوسه پر سرپرست حکومت دې اوسه پر وزیران سرپرست دې اوسه پر افغانستان کې اساسي قانون نشته اوسه پر افغانستان کې د قانون حاکمیت ترک نه لګي یعنی دلته قانون حاکمیت نشته دلته اساسي قانون نشته دلته صلاحیتونه توزیع نه دی خلک نه پیږي چې دا دی د اسلامي امارات محترم مشه سره رسول صلاحیتونه دي د سي قالج د ټول صلاحیتونه د بیت المال صلاحیتونه د مقرریګان صلاحیتونه ټول هر څه دی یو کسب لاس کې راجم دی هغه څه چې وګړي په خپل وختنه او خاصه او دی هغه د اسلام شریعت تر نامه لیکي او خلک باندې د تطبیقي نو دا په دې معنی ده چې خلک ورو یعنی دی حتی رسیدل دي چې خلک نور نو خپل आवाज مخکې هم خلک انتقادونه کوله خو دې تر رسیدل چې خلک یعنی دا ټول یعنی دا فایل قبلي او خسره دي چې دا فایل لري خلکو لپاره دا خلک باندې تاوان ترې کوي خو لیکن ځینې خلک علما پوهان خبره کوي او دې لپاره یعنی دا لازمي تیږي دا چې دا په دې باندې ختمي کې څوک باندې کیږي یا څوک جیل ته جوړ کیږي خو دا دا مسائل په افغانستان کې خصوصا خدای غاټي خبره ده یعنی خلک جیل ته چول او دا کوز یعنی دا خلک دا پایل مانی خو لیکن خو د اصلاحات او وختون کې دي اسلامي امارت دا په کاده سفره حکومت ته پاک په کاده چې درنیم کال را ورسته دوی دې حالات لري او جایزه واخلي جاج واخلي او دغه تکتنه کوي خپل پالیسي کوي د ملي تفاهم کو ته راشي ملت سره تفاهم کوي خپل مخالفین سره تفاهم کوي پوهان سره د افغانستان وګړو سره خاص سره ټول سره ملي تفاهم رامنځته شي د ملي تفاهم پر ځای کې دوی باید پراخ سیاسي اصلاحات رامنځته کړي او غیر اصلاحات چې دغه بنسټ او اساس باید د قانون حکومت دی او د قانون حکومت حق له شروع کیږي چې تلته موږ اساسي قانون ورو ملي وسیقه ولرو چې هغه ټول لپاره
مرجع اوسي وزیر صاحب تاسو قانون ته اشاره وکړه خصوصا په دې شک نشته چې اساسي قانون ډیر اهمیت لري او چې اساسي قانون نوي څوک نه پوهیږي چې حکومت په کومه خوا روان ده لیکن په افغانستان کې اکثریت آیا د اساسي قانون د موجودیت او نه موجودیت تفکیک کولای شي اکثریت
اول نه دام شي بس خلک افغانستان خلک د سیمه دي چې خلک به کول سیاسي شعور نه لري خلک سعید چې متاسفانه د تیر جمهوریت په وخت کې چې اکثر د جمهوریت په نوم وایم خو نوم جمهوریت متاسفانه په تیر وخت کې اساسي قانون بار مات شو د اساسي قانون هل ټول افغانستان کې تقریبا 90 دي چې موږ په دغه سلسله تاریخ کې موږ یو پیړۍ کې تقریبا وقعت قاصاتي قانون درلودل چې مرحوم امان الله خان خدای به دغه وروسته چې اساسي سنامه او تجوس پر راغلی بیا نو د قاصاتي قانون په افغانستان کې بار بار مات شوی دی لغوه شوی دی او دا ځل هم متاسفانه اساسي قانون لغوه شو سید چې اساسي قانون بد شوی دی یعنی متاسفانه دغه سو استفاده شوی دی مثلا د تاسو بشرفنی په وخت کې د اساسي قانون بار بار مات شو یعنی د دې په انتخاباتو کې دغه ترغلي وشو په انتخابات جمهوریت مردم سالاری یعنی دا ټول بدنام شو خو سره د دې ټول سره سره دا د یو شی نه سو استفاده په دې معنی نه چې خپل شی په اسلام نوم خلک سو استفاده کوي مثلا نو د دې معنی چې اسلام خدای باندې کې بدغه مثلا نور ارزښتونه نوم خلک سو استفاده کوي ځینې خلک دا په دې معنی نه چې بد دي اساسي قانون هر یو ته پر ځای اړین دی هغه په شریعت لاس محترم شیبل صاحب تکتاسی مو سر پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم سیرت ته وګورو چې رسول الله صلی الله علیه و سلم کلم چې مکینه خپل اصحاب سره مدینه ته مهاجر شو مهاجرت وکړه اسلامي دولت تاسیس شو په ماغه وخت په ماغه بنا او شکل چې کوم ضروري او دولت تاسیس شو اول ته چې مهم کار وشو چې میثاق مدینه جوړول دي تدوین دي چې د میثاق مدینه دا تدوین شو چې په هغه کې د خلکو د حکومت دولت تر حکومت ترمنځ رابطه د مدینې نه دفاع د خارجي تهدیدات او بخونو په مقابل کې د خلکو دریس د ټول په کې سرګن شوی او د قانون په هنده خبره کوي چې میثاق مدینه د یو بشپړ اساسي قانون بیلګه ده په خپل وخت کې دا یعنی د بشري لحاظ هم اساسي قانون ډیر اړین او ضروری دی یعنی چې دلته دا یعنی دا خبره صحیح نه ده چې موږ اسلامي شریعت لرو نو اساسي قانون موږ ته ضرورت نه دی نه اسلامي شریعت خو موږ لپاره اصول دی کلیات دی اغه لارښوونه دي چې غسر مونږه هغه ضروری ده لیکن د شریعت په چوکاټ کې د اسلام پر وړاندې کې مونږ ته اساسي قانون د څه ده چې هغه د دولت تعریف کې د حکومت تعهیت تعریف کې البته د صلاحیتونه په تسبیح چې استراتیجیانه د دولت مخه باید اساسي کرخه خطوط باید واضح واشي د دولت صلاحیتونه د ځایین د انتخاب د ځایین د عزل د دولت د رئیس عزل ټاکنې طریقې او خپل چی د حکومت جوړولو خود واشي البته د شورا مسلې د حکومت مسولیتونه د وګړو اساسي حقونه پکې تسجیل شي یعنی اساسي قانون هر وخت ضروری ده او د اسلام سره قدم په ټکر کې نه دی بلکې په شریعي لحاظ دې همت ته وګورو زګورم چې دا یعنی کله مالا ابتداء د شریعي قاعده ده چې مالا يتم الواجب الا به او واجب کدې قاعده نه واخلو دا اساسي قانون کته دیوات کې حکومت مستقر حکومت دایمي حکومت باثبات حکومت امنیت ټینګښت کدا فرض به واجب نو د اساسي قانون چې موږ هغه ترسې دا هم واجب دی دا فقهي قاعده ده شرعي قاعده ده کدې مصلحت پر بنسټ وګورو دا هم شرعي قاعده ده که بصیرت باندې هغه کو بیا هم اساسي قانون ضرورت دی یعنی که په کدې مقاصد شریعت په چوکاټ کې وګورو چې هغه بیل هغه بده چې خلکو دین ساتل دي عقل ساتل دي جان نفس ساتل دي مال ساتل دي کرامت او غث ساتل دا ټول د پرته د اساسي قانون دا نه کېږي دا د مسایل نو په دې لحاظ باندې موږ چې خلک د اساسي قانون غواړي او دا یعنی طالبانو ته وکړ دي چې هغه د ملي تفاهم خواته لاړ شي او سیاسي اصلاحات رامنځته کړي او د قانون حکومت د اساسي قانون په بنسټ رامنځته شي ټول قوانين په افغانستان کې معطل دي که دا کار ونه شي زه ګومان کوم چې حالات ورو ورو د طالبانو د کنټرول نه وځي بیا که طالبان وغواړي هم دا کار کنټرول نه کړي یو ځل بیا خدای نه کړي او خدای ونه کړي افغانستان بیا یو بل فاجعه خواته درومي
مننه وزین صاحب
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
له شاغل مختار سره مهم رابطه ټینګه شوې ده د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس حاتف مختار. مختار صاحب د خبرونې په پیل کې مو همدا پښتنه له وزین صاحب څخه وکړه له تاسو څخه هم که په دې برخه کې اوسه وضاحت وغواړو چې د طالبانو په داخل کې ځینې اختلافات چې اوازونه خلکو راپورته کړي دي آیا دا سیاسي اختلاف تا او که فکری؟
سلام تاسو ته او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته او محترم وزین صاحب ته او د افغانستان تر او عزیز مسلمان ملت ته زه به دا اندو باور یم چې طالبان منځ کې اختلافات شتون لري که طالبان په منځ کې داسې انسانان شتون لري چې هغه افغانستان ته او د افغانستان ملي ګټو ته ملي منافعو ته او یو پراخ بنسټ اسلامي نظام ته او د افغانستان خلکو ته ژمن دي. دا په دې لحاظ دا اختلافات شته. له بل اړخه ګورو چې طالبان د افغانستان د منافعو پر خلاف حرکت کوي، ځکه هغه غوښتنه چې افغانان د طالبانو نه لري، د دوی د نظام نه لري، هغه طالبان نه ځوابوي. د افغانستان د ملت غوښتنه دا دی چې بلا تبعیض د تعلیم دروازې د افغانستان نجونو ته خلاص کړي، د نورو مکتب فکر سره د اختلاف و نه لري. د افغانستان اکادر او استادان اوس افغانستان نه تښتي. په دې لحاظ په صراحت او جرأت داسې ویلی شو چې طالبان تبر پر خپل ریښه نه بلکې په خپل سر یې وهي. دغه واټن چې موږ اوسې محسوسوو قطعا د طالبانو او د افغانستان د ملت په منځ کې واټن شتون لري. تر هڅو لکه طالبان د افغانستان د غوس ملت استازیتوب نشي کولی. طالبانو ته غوره دا دی او د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې هم او زموږ د افغانستان د قوانینو تر سوري لاندې هم د اسلامي ارزښتونو باورونو له مخه هم طالبان دی باید خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي. تر هغه وخت پرې چې خپل ملت خپل مشروعیت نه اخیستلی، دغه واټن به نور هم اضافه کیږي. بله
مننه. د چارو کتونکو نجیب الله حبیبی هم په خبرونه کې را سره شو، د دوی هم هر کله کوم. حبیبی تاسو څه فکر کوئ چې تاسو هم د شکاري چې د طالبان او د نننه ځینې اختلافات پیدا شوه دي؟
سلامونه او درنه سلامونه تاسو او تاسو
ټول
دلبته. بالکل، لکه څنګه چې معلومه خبره ده، په هر ډله کې اختلاف په نظر وی. دوی تر ډیره وخته دا خبره مهار کړی و او یو نو باندې اوس هم کوشش کوي چې دا یو مهار کی او وخی چې موږ کوم اختلافات نه لرو. ګرچه چور اختلافات مسکسته، ولی دوی نسی کولای چې حق پورته کړي. موږ تاسو ته جریان کې اوسې ات چا یو خلاف نظر څرګند کړی دی، اته انتقاد کړی، هغه نیولې باندې کړی، اته دوی خپل ملګری نیولې دي باندې کړی دي او ګدان دي ګوخه کړی. نو دوی یو رقم استبدادي او استبداد کوي، اما غدا چې دوی خلک غږ نسي شته ولې.
حبیبی صاحب او بخشه کله ناکله ځینې کسان په دې باور دي چې استبداد ممکن د دې سبب شي چې اوازونه غلي شي. تاسو څه فکر کوئ؟
ګوره، تاسو د مهدی مسله او چې دې تاسو مثلا د دې خپل د غنور د تجربه مامورین او د دې خپل عالمان د کشف چې کوم څه په نیمرار کې څرګندونه وکړي، یا نور هغه کسان چې په وړاندې کې قاضا کاونی و هغه له دندې ګوښتل او هغه زندانو ته ولېګل او ډېر یو استبدادي چلند کوي. دا که چیرې استبداد نه وای، دا یو سوچا اسلامي نظام وای، نو به هغه اخ کتلی و څومره د دې په وړاندې باندې خبرې کیږي او مخالفتونه څرګندوي. مخالفتونه ښه ولی نشي څرګندولای. ډېر یې
مننه حبیبي صاحب. وزین صاحب، دغه انتقادونه که څه مخکې په یو ډول تاسو اشاره ورته وکړه، دغه انتقادونه فکر کوي چې تاسو پیدا کولای شي او کنه؟ هغه تر اوسه پورې چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، د دوو دینی عالمانو د نیولو خبر ازادي رادیو تاییدی او د دریم و د شجاع پونم دغه خبر هم خپور شو دی، خو ازادي رادیو تر دې شی به نشته تاییده ولې کنه؟ دغه رقم 4 د اوازونه غلي کوي.
ګورې دا محترم استاد چې په سبا د افغانستان تاریخ ته خودلې چې په جیلونو خلکو په زندان او جیل او تعذیب او شکنجه د ذات خلکو आवाज نشي ټوبولې. خلک دا تقریبا دا پیلا आवाज د شروع ده، یعنی مخکې شروع ده، خلک مخکې आवाज چې کېدلې د مسایلو پاکله. دا مسائل نور هم دا زیاتی، یعنی دا په دې باندې خبرونه کوي چې اوس په ځان کې زندان ته واستول شي، هغه ته پنځان شي. خبره غننه کوي چې څنګه علماء سره ټکر د افغانستان تاریخ ته خود لري، چې علماء سره ټکر دینی مدارس سره ټکر چې ماتره سره ټکر تعریف په دې پایلې لري. اوس طالبان مخکې خدای نور خلک باندې نه ول میډیا کې چې کوم رسنۍ فعالان وي او چې تحلیل کران وو، هغه یې څوک سانونی ول شو بنچی شو سره خوشی شو تقریبا هغوی ته تګواخ شو چې نور د هغوی خبره ونه کړي، تقریبا دا هغه و. لیکن دا تاسو ولیدل چې دا خبره پای ته ونه رسېده، که کسان دې نه مړ شو چې هغه خبره ونه کړي، اما نور خلک هغه کوي. زه ګومان نه کوم چې دا یعنی په دې زندانونو کې خلکو جیلونو زندان ته دا چولو په چې کې دا خبره ختم شي، ځکه چې تاسو که وګورئ پخوانی حکومتونه مثلا دې کتابونه دې داوود خان حکومت ته وګورو، د داوود خان حکومت هلته هم استبداد هغه و چې بیا په قیس کې نه کې هلته ته پای ته ونه رسېد. خلک خپله کوله بیا چې کمونستان سور کړه تا شو دغه نه وروسته د ټول شدت سره او جیل سره او چرخي سره او ټلیفون سره سره د خلکو مبارزه او اعتقاد او نیوکه دوام وکړه. بیا دغه نه وروسته چل د روسانو یرغل او اشغال او په هغه مقابل کې خلک نور تون شو د خلکو پاسونه او دغه همدغه سي دا نړۍ هغه کېږي. تاسو کدي جمهوریت په اخر دي تیر نظام چې بیا موږ ته جمهوریت مهم تر اخر او اخر او اخري وختونو کې د اقتصادي بشري حکومت هم یو خل استبداد خاطر او مرته په ځینې سره کسان نار کې او د سولې او د هر شي مخالفت کوله. تاسو ولیدل چې ځینې خلک ته تور کېدل په کابل کې ځینې علما دانشمندان علما تور شو او باندې په مونږ باندې والا زور شو چې په دې مسایل کې حکومت کې ځینې کړی هغه کې متهم وو. نو تاسو ولیدل چې غلطه پایته ونه رسېده. یعنی نو زه ګومان نه کوم چې په دې وشتمه پیړۍ کې یو په مسلمان هیواد کې د انتقاد مخنیوي په زور ممکن نه ده. ممکن نه دی حکومت ته په کار ده د دې په جای چې خلک چې ژوند واسطي بندیان کې هغوی ته خلکو نه بیان په ازادي باندې محدود نه ولګي. حکومت طالبان حکومت ته سرپرست حکومت ته چارواکو ته دا په کار ده چې حالات وسپاري چې افغانستان کې دننه حالات کوم خاطر دي، بیرونی حالات کوم خاطر دي، منطقوي حالات کوم خاطر دي، او دوی مونږ کوم خپل پالیسي کې دوی باید بیا کتنه وکړي وګوري چې ولې خلک انتقاد کوي. آیا د دې خلک انتقاد دا صحیح ده که صحیح نه ده؟ د دې په ځای چې دوی خلک ورته وایي چې دغه خبره غلط ده، که دا خبرې د خلکو غلط دي، انتقاد غلط دي، نیوکې غلط دي، خو ورته وایي چې دغه خبره صحیح نه ده، هغوی دې وغواړي ورسره خبره وکړي په میډیا سره. اما چې دا خبره کوي پرته د بحث نه، د استدلال نه، د دلیل نه، خلک بندیانوي ته معقوله خبره نه ده. دغه هر یو قلب د مولوي صاحب عبدالقادر قانون زه خپله نږدې نه پېژنم. شیبت صاحب ده، یعنی دا د کابل د علما او شورا رئیس و نه پخوانی چارواکي پاتې شوی، نه په حکومت کې. دا ډېر غیرتي او ډېر شفاف سړی ده. یعنی حتی زه خبر یم چې کله چې په تېر رژیم کې د اسلام په مقابل کې یو څه پخېدل اسلامي ارزښتونو په کول کېدله، دا مولوي عبدالقادر قانت په اول هغه کې و. کله چې د سینی اخلاقي فساد ځینې کنسر ته نورو شیانو تر نامه لاندې فسادي اخلاقي ارزښتونه ګواښل خلک، ځینې خلک یې ګواښول. یعنی سینه په هغه وخت د مولوی عبدالقادر قانت اول صف کې وکړه چې په تشتیاچی باندې مدرسه باندې بمبار شو، طالبان پکې شهید شو، د مدرسې الکان پکې شهید شو. هلته کې د مولوی عبدالقادر دا په اول صف کې ودې چې ان مخنوي لپاره کلم چې ظلمونه کېدل دوی هغه کوله. نو اوس دا معقوله خبره نه ده چې داسې یو مولوی عالم تاسو وکړي او هغه بندي کې په جیل کې واچوي دوی لپاره چې هغه خبره کړي. نو اصل خبره دا ده چې په شرعي لحاظ د خلکو د وګړو د حق ده، په قانوني لحاظ د خلکو حق ده، په بشري حقوقو سره سم د خلکو حق ده چې چارواکو باندې نیوکه وکړي، انتقاد وکړي. دا دوام کوي چې بس په دې شیانو سره افغانستان زموږ تجربه دا ده چې په دغه شیانو بندي کولو باندې خلک ناقه کېږي، دا نور زیاتېږي.
مننه مختار صاحب. محترم، تاسو په خپله لداغه یو موقف سره مخامخ شوی یاست چې لکه څنګه چې ازادي راډیو راپورونه ترلاسه کړی دي چې تاسو ته هم ویل شوی دي چې تاسو باید انتقاد ونه کړئ چې کله په افغانستان کې وي. څه فکر کوئ چې دغه فشار د دې سبب شو چې تاسو وطن پریشلی، نو تاثیرات پر تکام نشول؟
زه په دا انده باور یم چې نه تنها زه، طالبانو ډیر د افغانستان روحن فکرانو ته هغه دوی چې غواړي د افغانستان منافع او ترجمن پاتې وي، هغه دوی غواړي چې د افغانستان غږ ولري، هغه دوی غواړي چې د افغانستان لپاره طرحه ولري، د طالبانو لپاره د منلو وړ نه دی. د طالبانو نظام تنها د خپل روایت په نتیجه کې غواړي نو ټول فکرونه وځپوي. عملا طالبان نظام یو مستبد او استبدادي نظام دی چې افغانان پکې ژغ نه لري. پرته له طالبه او پرته لدنه چې مدرسې ویلې وي او د دوی په اصطلاح څه کتابونه یې چې دوی ورته احترام پایل دی هغه یې ویلي بل هیڅ مسلک په افغانستان کې نه مني. دویم موضوع دا دی که تاسو د طالبانو سیاسی څلور کلن د بهیر ته وګورئ، طالبانو ټول هغه اهداف چې د افغانستان دشمنانو غوښتل یو په یو په افغانستان کې تطبیق کړل. د افغانستان دشمنان غوښتل چې افغانستان یو بېسواد ملک وي، خو طالبانو افغانستان د بېسوادۍ خواته سوق کړل. د افغانستان دشمنان غوښتل چې افغانستان په نړیوال کچه انزوا کې اوسیږي، همدا اوس طالبانو په نړیوال کچه افغانستان انزوا ته وړي. د افغانستان دشمنان غوښتل چې موږ داسې یو ملک اوسیږو چې سطح د تعلیم او تحصیل مو او سطح د چې نجونو تعلیم مو کړي دا باید ونه اوسیږو ونه اوسیږي. یو په یو هغه ټول ستراتیژیک دپت یا عمق د ستراتیژي چې د زموږ د دشمنانو د طالبانو له ادرسه په افغانستان کې تطبیقیږي. موږ د طالبانو مو غوښتنه کړې او دا بار بار تاییدوو چې اسلامي نظام استبدادي نظام نه دی. اسلامي نظام پر عدالت ولاړ وي، پر حکمت ولاړ وي، د خلکو پر ارزښتونو ولاړ وي، پر داسې مسایلو ولاړ وي چې هغه انسانانو ته په درنو سترګو ګوري، انسانانو غږ اوري. متاسفانه چې طالبانو کوم رویه او کوم اخلاق چې د خپل ملت سره کوي هغه د اسلامي ارزښتونو او باورونو سره په زرګونو کیلومتر فاصله لري. موږ په داسې یو مرحله کې قرار لرو چې یو خواته د افغانستان خلک من المجموع په انزوا کې، بل اړخه دښمنان راته پلان او ستراتیژي لري، دریم اړخه ګاونډیان زموږ په حق له مداخلت کوي، څلورم لا تر اوسه طالبان د ملي ګټو لپاره یو تعریف نه لري، قانون اساسي په افغانستان کې شتون نه لري، ژورنالستان د افغانستان نه تښتي. همدا څو شېبې وروسته ما مخکې واورېدل چې په جلال آباد او په کونړ او په څو ولایتونو کې د پوهنتونونو استادان شکلي او کار یې اخواته کړي. دا یو طرفه یو ډنډه نظام اسلامي نظام نه دی، خو طالب اوس هم فرصت لري. طالب نه مغوښتنه دا دی چې په یو ستره لویه جرګه دې منتج شي، یو ملي اجماع دې منځته راوړي، د علماو شورا یا د علماو اجماع مسؤلیت دا دی چې ملا هیبت الله خلی قدرت کې او دا دی علماو مسؤلیت دی.
یعنی او بخشه، یعنی تاسو مشکل په ملا هیبت الله کې وینئ، په نورو طالبانو کې نه؟
زه فکر کوم اکثرا طالبان کې ډیر ستر انسانان شتون لري، ډیر تحصیل کرده اشخاص شتون لري. طالبانو د خپل خاورې لپاره جنګېدلی، په اسلامي ارزښتونو باور لري، ډیر ښه انسانان پکې شتون لري. د ملا هیبت الله وړکۍ دلګۍ وړکۍ کړۍ چې په قندهار کې دی، د افغانستان ملي منافعو ته ژمن نه دی. نور قومونه موږ سره په فاصله کې، ازبیک، ترکمن، هزاره، ایماق، د قدرت پرګدی کې موږ سره شریک نه دی. ان نظام انحصاري دی. په دې یوویشتم پیړۍ کې هر انسان حق غواړي چې په یو جغرافیه کې ژوند وسي، کوي په هغه جغرافیه کې باید قدرت وسیږي، خبرې واورېدل سي، د دوی ارزښتونو ته د احترام په سترګو وکتل سي. په دې لحاظ زموږ غوښتنه همدا ده یو ځل بیا تایید کوو که په افغانستان کې یو ستره اجماع د علما منځته راځي، هغه علمانو مو غوښتنه دا ده چې د ملا هیبت الله سره تصفیه حساب وکړي او ورنه دې پوښتنه وکړي چې نن په نړیوال سټیج کې متاسفانه دا اوس موږ په دې ناروی او سویډن کې د اسلام دین پریدی وایي چې موږ په افغانستان کې تعلیم نشو کولی، تحصیل نشو کولی، انجونې بلکې عیسویت او نصرانیت بل مذهبونو ته ځي. وجه یې دا ده چې استبدادي نظام په نتیجه کې خلق خپل کور کلی پرېږدي، د ظلم او ستم په مخالف خپل جماعت او خپل مدرسه پرېږدي. زموږ غوښتنه دا دی که چیرې ملا هیبت الله د افغانستان د ملت غږ نه اوري، نو دا صریحاً د معنا دی چې ملا هیبت الله د پردیو د استخباراتو شوم اهداف په افغانستان کې پلي کوي. ځکه څلور کاله مسلسل افغانان ورته ویلي، علما ورته ویلي، مشایخ ورته ویلي، دا وزین صاحب په زرګونو ځلې خپل غږ پورته کړی چې خدای او قران ته وګوري چې د جنو شوانځي پېښ دی اکثرا د نړۍ علما پر موږ انتقاد کوي نن کتا سو نړۍ کې ګرځي د انډونیزیا نه تر ماليزیا پر په افریقا کې په سعودي کې او نور اسلامي ملکونو کې ټول موږ نه دا پښتنه کوي چې طالبان آیا پر اسلام پوهیږي چې نن د انسانانو حق د انسانانو مشروع حق چې تعلیم او تحصیل د طالب اجازه نه ورکوي زموږ غوښتنه دا دی کچیر طالب خپل دغه عمل ته ادامه ورکوي نو موږ مطمئن یو چې طالبانو نظام به نور هم انزوا خواته لاړ شي او دا ملت به قطعا د طالب د نظام په حق له پاسون وکړي.
مننه مختار صاحب. حبیبي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې وضعیت په کوم لور روان ده؟ مختار صاحب خو داس فکر کوي چې د طالبانو رژیم ممکن نور هم منځوي شي، لیکن ځینې کسان بیا په دې نظر دی او په دې باور دي چې په نړیواله سطح ځینې بدلونونه، مثلا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډونالډ ټرمپ جمهوری ریاست، ممکن له نورې نړۍ سره لاس یو کې او د دوی په حکومت باندې داس فشارونه راولي چې د طالبانو دننه ځینې کسان مجبور شي چې ځینې تغییرات رامنځته کړي. تاسو څه نظر لري حبیبي صاحب؟ بی بی صاحب مننه د ژغ ستونزه لرو او بخشی سید کله ناکله تخنیکی مشکلات دغه رقم بی
ازادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له او تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
وزیر صاحب، ستاسو په باور نړیوال څه تغییر افغانستان کې راوستی شي؟ مثلا لکه د ټرمپ مسلې ته چې ما اشاره وکړه، آیا دا ممکنه ده چې نړیوال اوسنی چارواکي مجبور کړي چې ځینې اصلاحات رامنځته کړي؟
زه خو په پرنسپ کې دا اس کوم چې افغانستان کې اصلاحات راوستل او اصلاحات لپاره کار کول څو څو دا د افغانانو کار دی چې په دې کې هم اوسنۍ چارواکي اوسنۍ حاکمیت او د سیاسي ګوندونو سیاسي آزاد سیاسي شخصیتونه علما سیاسي فعالین دوی د افغانستان کې سیاسي اصلاحات لپاره چې د افغانستان د ثبات لامل
شتي لپاره کار کوي. زه خوانم زما تجربه دا وزیر صاحب محترم ستاسو ژغ خطا کوم. وبخشي، فکر نه کوي چې همدغه افغانان ډیر سره پاشلې دي، ډیر سره تیتیا ورس پورس باندې د دوی ترمنځ اختلافات پډي ورو وړو وړو خبرو په ځای دي چې افغانستان شموله فکر وکي دوی ترزان را سرخي هم ده سينه ده ولوی برخه.
والله دا زنه شموله لوی برخه، لیکن دته د دوه ډلې تری ډلې دی. یو خدای دا چې غادي خپل اوسنۍ حاکمیت دی، د طالبانو د اسلامي تحریک دی، اسلامي امارت حکومت سرپرست حکومت دی، دا یو برخه دی او د فنانی برخه چې وړه برخه ده، خو یو برخه ده د افغانستان لري. دوی په مقابل کې په خوانی چارواکي دي چې اکثرا فساد کې متهم او فساد کې ښکېل وو، د غوي ناکام حکومت ولې او بهرنیانو باندې متکی او د پخوانی اشغال سره د غوی مرسته او همکاري په دې شلو کلونو حکومت لري کې د غوی تجربه و چې استاري فساد، اخلاقي فساد، سیاسي فساد او تقریبا په حکومت لري کې ناکامي په شل شو نظام او توایفي دا بل طرف ته شوی د چارواکي دی او مسولین په حکومت کې دا بل طرف دي. اما په دې منځ کې د افغانستان خاموش اکثریت چې اوس خاموش هم نه دی، خپل خلک هغه اوس د افغانستان مطلق اکثریت چې دا خلک نه دی طالبانو ټول پالیسیګان قبلي هغه منی او نه په خوانی حکومت چارواکي چې هغه اوس بهر کړي عربي د نه ته هغه خبرې منی د افغانستان خاموش اکثریت، یعنی قاطع اکثریت، وسط اکثریت د افغانستان خلک دوی په ملي مسایلو کې څه ګمان کوم چې دوی سره اختلاف نه لري، په ځوونکو کوم طریقې کې کېږي په تکتیکونو کې دوی سره اختلافات مونږ ولرو. اما په ټوله کې خلک افغانستان ملي مشترکات باندې چې افغانستان د سیوا د چا ته اسلامي مرجعیت په هټ ورته وسیږي افغانستان یو موټی پاتې شي زموږ ارزی تمامیت خوندي پاتې شي زموږ ملي حاکمیت محدود خوندي پاتې شي محفوظ افغانستان د یو مرکزی قوي دولت خاوند وسی دلته د افغانستان د قانون حاکمیت دی اساسي قانون پر بسټ قانون دلته د ټولو وګړو بلا تبعیض د ټولو قومونو ټولو ولسونو ټولو خلکو د هغه ځان په حکومتي شهروندۍ پر بنسټ باندې د هغه حقونه خوندي وسی یو خپل نظام په سختار کې دوی برخه ولري ونده ولري سیاسي مشارکت وکړي دا چې د ښځو په مقابل کې تبعیض چلند ونه شي زه ګمان کوم چې افغانستان یو مرفه هیواد وسیږي او د موږ یو باثبات دایمي حکومت خواندان وسیږي چې هلته دا ټول هیوادوال خلک پر د تبعیض د هیواد د خپل د وطن کور او بولی نو په دې مسایلو کې زه ګمان کوم چې ټول خلک اکثریت افغانان په دې متفق دي او په دې ملي مشترکات باندې څو غلط کې نو دې لپاره یو ملي تفاهم پکار دی او د ملي تفاهم پر بنسټ پراخ اصلاحات په دې پکار دی او د تفاهم اصلاحات لپاره زه ګمان کوم چې اوس یعنی خلک په دې باندې یو سوچ یو کېږي او ورو مون تفاهم او اصلاحات خواته زو او د دې لپاره یعنی حرکتونه پیل کیږي شروع کیږي ابدا اوس خلق نور دا هیواد موږ باندې حق لري خلکو باندې حق لري وطن دا یو ملي مسولیت ده مخې دغه شرعي مسولیت ده زموږ انساني مسولیت ده ځکه چې موږ هم انسانان یو په دایره کې بل موږ مسلمانان یو په دومره دایره کې په دیرو کې موږ افغانان یو نو د انساني او اسلامي او افغاني ارزښتونو پر بنسټ زه ګومان کوم چې موږ اصلاحات خواته ځو او دا اړینه ضرورت اصلاحات خواته لاړ شو او بیا د اصلاحات د تفاهم خواته مخنه اول تفاهم خواته لاړ شو ملي تفاهم خواته لاړ شو د مشترکات پر بنسټ بیا به اصلاحات خواته لاړ شو او په دې کې باید چوار کې حاکمیت مخالفین سیاسي ډلې اشخاص ټول به کې باید برخه واخلي او دا د افغانستان د نجات لاره ده
مننه وزیر صاحب مختار صاحب لکه څنګه چې وزیر صاحب دا خبره وکړه چې اول باید تفاهم خواته لاړ شو بیا د اصلاحاتو خواته او ولس غواړي دا دغه وطن لیکن یو انسجام په کار نه دی او دا انسجام آیا ممکنه ده که چیرته په داخل کې څوک اواز پورته کوي لکه د مولوی صاحبان چې نیول شوی دی هغه ځپل کیږي یا لکه تاسو په خپل چې د افغانستان له دننه یو وخت اواز را پورته کو او لته سره مخالفت وشو آیا ممکنه ده چې د هیواد له دننه په لاند وخت کې تقریبا یعنی فرضاً د 2015 کال په ترڅ کې دغه سي یو انسجام را منست شي او لاره تفاهم ته پرانیسي او بیا اصلاحات را منست شي
از مدلته دا دی چې طالب په تفاهم باور لري طالب د تفاهم جبه نه مني کچېری طالب د تفاهم او تعامل خبري منلي د افغانستان منافع ته بجمن وو او نن به یو مشروع نظام درلود او په نړیوال کچه دغه نظام به په رسمیت پیژندل شوی وای متاسفانه چې طالب په تفاهم تعامل او د افغانستان په ګټو باندې یا نه پوهیږي او یا قصتن او همدن غواړي چې خپل انحصاري نظام ته ادامه ورکړي دا یو موضوع بل موضوع د نړیوالو مسؤلیت د افغانستان په حق له د حکومت جوړول نه دي زه په دا اندو باور یم چې که امریکا لپاره د امریکا منافع مطرح وي نو قطعا که هغه د طالب په وجود کې وي که د جمهوریت په وجود کې وي چې هر چا سره وي امریکا به ورسره خبرې وکړي دا د افغانانو مسؤلیت دی دا د ټولو افغانانو مسؤلیت دی خصوصا د طالبانو مسؤلیت دی چې د یو پراخ بنسټ نظام لپاره یو ملي اجماع منځته راوړي او دغه ملي اجماع نه دی طالب تر ټولو د مخه خپل مشروعیت ترلاسه کړي او د افغانستان لپاره د قانون اساسي ولري او د افغانستان ملي منافعو لپاره د تعریف ولري د دوستانو او د دشمنانو لپاره باید یو تعریف شتون ولري افغانستان باید د نړیوال انزوا نه ووځي افغانستان کې باید طالبانو د انجونو شوهنځي او پوهنتون بلا قید او شرط خلاص کړي د افغانستان منافع دا وایي د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې طالب د زوال په حالت کې ځکه هر هغه نظام چې د خپل ملت غږ ناوري د خلکو په زپولو ټکولو وهلو د خپلو حریفانو او رقیبانو له منځه وړلو لپاره مبارزه وکړي هغه یو ملي نظام کیدای نشي له بل اړخه دا دی چې مستبد نظام اسلامی نظام ندی، دیو فرد نظام اسلامی نظام ندی، دیو دل نظام اسلامی نظام ندی. اسلامی نظام هغه دی چې ټول افغانان د قرآن او د سنت پرانا کې د تعلیم او تحصیل حق ولري، د انتقاد حق ولري، د اعتراض حق ولري، د خپل حق غوښتنو لپاره باید ونه ټکول سي. موږ خو طالبانو ته مو بار بار ویلي، کابل کې مو هم د طالبانو مشرانو ته ویلي، تهدید، تحقیر او توهین هم شلو، خو موږ ته افغانستان مهم دی. او طالبانو ته
مختار صاحب محترم او بخشه په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره چې تاسو خبرې وکړي، هغوی څه درته ویل؟
زما معلومات او زما اطلاعات او دوی سره زما خبرې کې قدرت او سو محدود کسان چې هغه ملا هیبت الله دی او د دې ملګری دی، هغه دوی د انجونو د تعلیم په مخالفت کې دی. هغه دوی داسې یو نظام غواړي چې د خپل هغه روایت چې د ده په ککرۍ کې ده بل روایت نه مني. نن د شمال نه تر جنوب ټول امت اسلامي من المجموع طالب ته وایي چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون پرېږدئ، ځکه کوم ایمیج، کوم تصویر، کوم انځور چې تاسو د اسلام نه نړیوالو ته مخابره کړئ یا نړیوالو ته شئ، من المجموع د اسلامي ارزښتونو ماهیت مو کم کړئ او بلکې اسلام مو بدنام کړئ. متاسفانه طالب د هیچا غږ ناوری او نه د اوریدلو قصد لري او نه نیت لري. یو خبره دلته باید وکړو چې هغه خلک چې پرون له افغانستان نه تښتېدلي یا دیزنه میلیونونه ډالر ځان سره وتښتول، هغه دوی د امریکا لپاره انتظار باسي چې امریکا که دوی ته بیا اسلحه او پیسې ورکړي، فضا او هوا باندې افغانستان باندې حمله وکړي، د بمونو مور استعمال کړي، هغه دوی د افغانستان استازیتوب نشي کولی. په داسې صورت کې اشغال او ښکېلاک بیا پر افغانان تپل کیږي، بیا د افغانستان ملت ترجیح بدوي چې د طالبانو تر څنګ بدریږي، د یرغلګرو په مقابل کې به د خپل خاورې نه دفاع کوي. ایالات متحده امریکا نه زموږ غوښتنه دا ده چې افغانانو په منځ کې د تعامل او تفاهم دروازې خلاصې کړي.
مننه مختار.
طالبانو د فشار دیوال فشار دی راوړي. د اشغال خبرې فکر کوم د افغانانو لپاره په سیاسي او فکری لحاظ هم د منلو وړ نه دی. افغانان په سایکالوژي او رواني لحاظ د اشغال په متعلق ډېر سخت حساسیت لري. اما که طالبان چیرې د افغانستان د ملت ژغ ناوري او افغانستان بیا یو بل ناورین سره مخامخ کیږي، مسؤلیت به د طالب په غاړه وي.
مننه مختار صاحب.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
یو شمیر اوریدونکو را سره دی، د دوی نظر به هم له میلمنو سره شریک کو. مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
السلام علیکم. سلام احمد اجل د ترن کوټه خبره کو.
شرح لی مهرباني.
ما په ګومان زما د میلمنو سره دغه سوال دی، دا شل کاله مبارزه خو دغه علما او طالبان وکړه، نو دا خو د نن په لکوله کو شیخان ته دی به بر خپل پریکړه وکړي، نو خو دې په هغه وخت کې په دا شل کاله کې چا د ځای شغال نو ویل، نو اوس بچی د دې د بلدې پوهېږي، کار یې پوهېږي، دلته خو ښه امنیت راوستلی دی، موږ اوس هغه چې نه کوسه سوي بمبارونه او شان امنیت وی چی نه و، خو اوس ډېر کارونه په سر پنځه کړي ښکاله کې دغه کارونه نه دي سوي. کله اوس چې په افغانستان کې سوي دي، دا ټول پرامش پر نړیواله ټولنې وراچو، هغه بندیزونه دي.
مننه ستاسو سوال واخیستل شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو، آزادی په پوک پروګرام دی، تاسو سره است.
قربان سم محترم شه برخا، سلامونه تا ته آزادی راځي ټول ته من اوریدم کلا دې چروغ جوړ راست.
وعلیکم مهرباني.
قربان سم یو سلام مرمنو تمام واکان لکادر صاحب اشاره ورته ټول شباب سم محترم، نو دا خلافات خدای پاک کوي چې د حکومت ما بین کني دا ان شاء الله زه خدای ته تم وینم. دا اکثر پر خپل رسنوي باندې داسې خبرې کوي چې مثال شیر محمد عباس باندې د افغانستان څخه وتلې دي. زما په فکر او نظر باندې شباب سم محترم به داسې بني بیا کوم شباب سم محترم داسې خپل ما بین اختلاف خناخره د نظر اختلاف هر حکومت کې او دا غونډې چې علما کوي محترم شبر صاحب په نورې وادو کې مثال دغه د انجنونو پانتونونو وشوندي د خلاصي ما په فکر او نظر باندې دا به څه نتیجه ورنه کې نتیجه به په دې ورنه کې ځکه په افغانستان کې خپل علما ست خپل شیخان ته نو کچېری دغه علما په هر من کول کې دا چې غونډې او دغه جوړې زومره د دولت د افغانستان د علما سره د جلسې او کې مثال د خبرې منظرې دی او کې
دغه علما غونډه په کابل کې جوړه او بخښي د علما غونډه په کابل کې جوړه شوی افغان عالمانو یو یې انتقاد کاوه سی د حکومت ول متمرکز په قندهار کې او روسي وی اعلامیه خبره کړل چې د جنونو مکتبونه او پانتونه ولې باید بند وي
و قربان سم شبر صاحب زه خدای ته تمه وینم کدا چې غونډه جوړیږي داخل په افغانستان کې خپل مابین کې علما راټول دغه چې غونډه جوړیږي ان شاء الله زه خدای ته تمه وینم کدا بهر ملکونو کې علما راټولې دغه ته کړنه کوم چې نتیجه به خبر ته محترم
مانه مانه بل اوریدون کې به مخکو آزادی سپوک پروګرام دی تاسو سره سره است مهرباني
السلام علیکم احمد شبر صاحب زه محمد اشرف خبردوست کندهار ولایت ته ټلیفون پکښنه
اشرغله مهرباني
مننه ټول محترم اوریدونکو او ملمنو ته ډیر ډیر سلامونه وایم او حکیم لا کیمی صاحب ته پروګرام کې ډیر سلام وایم را به تم نظر ته عادل صاحب او اصل صاحب دې ښه خبرې وکړلې محترم وروره زبون می ته پریزا پکمه لکه دغه ورونه چې وایم موږ وروره د ایود مادریا کال کې ست د آرام سامه خسته ده یعنی اوس نړیوال وایي د حکومت سرپرست نه دی پدې کې ار کومیت دلته ګډون لري یعنی د ولس سره د حکومت ډیر امکار دی ډیر ځایونه کارونه کړی دي نو موږ دا د نړیوالو خبرې چې دی کوي دلته شل کال دربدرې راغور سوال لري ماشمان رشیدان کله پرودو بمبارونه وکړي وس الحمدلله خیر خیرت دی یعنی موږ هغه خبرې د نړیوالو ردو چې ځکه چې په افغانستان کې سنځي ست ان شاء الله سند نسته یو مشکل یو غشتنه موږ د حکومت سره لرو احمد شبر صاحب چې یو دی دغه شونځي الهکی او سره پسان کې موږ دلته داسې دغه خلک لرو چې هغه کور او ځای نه لري یعنی خپل ملک نه لري او غوته دی په دغه شتو کې د سرپناه ځایونو برابر کې نور بس د حکومت ټول کارونه برابر دی بل دغه یو غشتنه دین لرم
مانانه مانانه چې خبرونه کوم پرخ وخت یو بل اوریدونکو همسته بیا مل منو ته ورزو مهرباني وکړئ یا سریب سپوک پروگرام دی
سلامونه ستړی مشه شبر صاحب تاسو ته او تاسو پروډوسر ته درنه مل منته په پروگرام کې هر کله وایو خدای دا کو شبر صاحب چې تخوي او خاخ پرونه د بل کړی وی
مانانه مهرباني
ز ببر افتخار د وزیرستان ډیر خوشاله شم شبر صاحب چې ستاسو حق موارد په نوم به زلمه تاسو را خبرې کیږي شبر صاحب
هیله کوم مهرباني شرخته
مننه دو پختنی با ملمنونه کوم اډوم به شبر سی دغه کوم ګورو د طالبانو حکومت وار په وار د سټیټمنټ د لارې دا وایي چې یره زنه کانسپیریسي تیوري دی یعنی د سزش نه ډکه خبرې دی چې هغه نه غواړي چې د طالبانو حکومت مخ پوران دلار شي او ترقی وکي او انجنونو تخپل اساسي حقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکی ملمنو په داړه سن نظر دی بل پختنه دا چې داسې غونډې غونډې کوم ګورو په هوا نه بهر هوادونو کې کیږي او هولمار ونډیږي او زیات لیکچرونه په داسزو په زده کړو باندې هم ورکول کیږي کوم وګورو آیا ابهان انجنیر دي چې نن سبا په کورونو باندې ناست دي اغه ډیر نو امیدي شکر شوی هم دي چې نن غواړي چې رامنګ زده کړو خو خوده چا لخوا په باندې ده آیا د ابهان انجنو اغمورال اغبسلې اده غوندو سره به را سرګند شي تاسو حکومت په پوس ا کوشنونه به په ویاړ هم د حکومت نه کوي په داړه د ملمنو سره نظر دی شبر سي
مننه مننه خبرونه کوم برخه را سر وخت ور بشم ملمنو ته وزین سب کپلاندو په دغه سوالونو باندې یو نظر ورک
کور زه خدا په اول دا وایم چې تبن د اوسنۍ حاکمیت حکومت پاکستان کې ټول مسائل نه ټول دي نسبین یعنی دا سي ډیر خړې نکړې دي سب پرنامه راکړې دي د لاستورنې د حکومت چې راغلي تایید تمجید ور دی خلک هغه ګوري د پاکستان خلک د قطر پیژندل کې خلک دی دا وایي چې څو پر احسان وکي نیکی وکي خو سره وکي دا خلک نه هېروي اوس دا وطنوال خلک چې دوی د روزګان نه کندهار نه نور مناطقونه چې دوی خبرې کولې چې دا د کوریا غت په دې معنی نه ده دا زموږ ملت وطن د اصل خلک دی د خپل هغه چې ورته خو کې نه هېروي نو دا دا یو برخه ده. اما مشکل دا ده چې دغه دغه لسرونه د کابینت دا دغه کارونه دا دا په دولتداري کې دا فکر کده که طالبان وغواړي او زموږ ملت وغواړو چې دغه ښې لاسته راوړنې چې اوس مثبتې دي په افغانستان کې څه پروژې دي، نور مسایل دي، امنیت دي، دا ټول ښه خبره ده، د تایید وړ دي او خلک دا د حمایت کوي، ځکه چې افغانستان خو د جنګځپلي هېواد دی او خلک د امنیت د ټول شي نه اکسیجن خو د خلکو اړین شی دي. اما دغه وضعیت که دلته د قانون حکومت رامنځته نه شي، د مخکې دغه نه ملي تفاهم رامنځته نه شي، اصلاحات دپاره پراخ اصلاحات دپاره ګامونه کوټلي ګامونه وانخیستل شي، او دولت تاسیس نه شي. اوس حکومت اداره شته، اما دولت نشته، یعنی یو سټیټ او ګورنمنټ چې دوه مختلف شیان دي. دا دولت تاسیس نه شي او دولت تنسیټ اساسي قانون باندې به کېږي، دا ټول شیان دوام نه کوي. یعنی د دې ښه کارونو د دوام دپاره دا مشوره زموږ مشوره غوښتنه دا ده چې اسلامي امارت چارواکو دې لپاره زمینه حاضر وکړي چې یو ملي تفاهم رامنځته شي. ملي تفاهم په دې معنا چې افغان ټولو پرګنو سره، ولسونو سره، خلکو سره، ایلیټونو سره، سیاسي جهتونو سره، خلکو سره، چې یو تفاهم دپاره د افغانستان د آینده سرنوشت په هکله یو ملي تفاهم ته ورسېږو، خپل ملي ګټې تعریف کړو او دلته د قانون حکومت رامنځته شي. دا تفاهم، او د دې تفاهم پر بنسټ بیا ورو ورو په تدریج قدم په قدم اصلاحات خواته لاړ شو. که دا کار ونه شي، دغه دغه لاسته راوړنې چې دي، دا پروژې چې دي، او ښه کارونه چې دي، د مثبت دي او د تقدیر وړ دي، دا هم دا په خطر کې دي، دا دوام نه کوي. یعنې دا زیربنا چې دا روبینایي کارونه دی، روبینا دي دا. اما بنسټیز کارونه، بنسټ چې په هغه باندې بیا تداوم پیدا شي، هغه دوام وکړي، موږ سیاسي ثبات خواته لاړ شو. موږ که چېرته یو ملک سیاسي ثبات نه وي، شبر صاحب کې افغانستان کې نشته متاسفانه، سیاسي ثبات نه وي، نور نه هلته اقتصاد وده کوي، نه انکشاف پکې راځي، نه توسعه پکې راځي، نه پرمختګ پکې راځي، نه د خلکو حالات ښه کېږي، نه ملي اعتماد نه رامنځته کېږي. موږ افغانستان کې اوس اعتماد نشته متاسفانه، د اعتماد ملي اعتماد په خلا کې اوسېږي. نه چارواکي پوهېږي چې شپږ میاشتې وروسته کېږي، نه خلک پوهېږي، خلک یو مبهم مجهول آینده ته ګوري، ځکه چې حکومت اوس بولي سرپرست ده. د سرپرست کلمه په خپل ذات کې دا د بې اعتمادۍ او د موقت والی نښه ده. یعنې کله چې موږ سرپرست حکومت وایو، موقت حکومت وایو، په دې معنا ده چې دا دایمي حکومت نه ده. دا یعنی داسې حکومت ته چې دا یعنی انټرم ده، یعنې دا تیریږي او دا موقت وخت لپاره ده. نو عزمه دا ده چې د ثبات دپاره باید کار وشي. کله موږ سیاسي ثبات، ثبات اقتصادي ثبات رامنځته کېږي، ټولنیز ثبات رامنځته کېږي، دې دپاره دې باید کار وشي. او هغه شی چې لاسته راوړنې دي، څه چې پخوانه موږ ته پاتې دي، پخوانی حکومتونه هغه دې هم ساتل شي، د دغه حکومت لاسته راوړنې هغه هم ساتل شي، او د لا پرمختګ دپاره موږ نور ګامونه اوچت کړو. که همداسې په تپه په تپه ولاړ یو، څنګه چې درې نیم کاله مخکې یو، اوس هغه حالت کې یو، زه ګمان کوم چې دغه نسبي امنیت او ښه امنیت او دغه دا لاسته راوړنې چې دي، چې هغه ښه دی، د تجدید د مخدراتو قضیه ده مثلا، چې په هغه کې موږ الحمدلله اوس ښه وضعیت کې یو، مخدرات ډېر کم شوي دي، نشتون تر حده پورې هغه ده. په دې کې نور یعنې د امنیت مثلا خبره ده، دلته ځینې رغونې بېرغونې پروژې دي، مثلا د سړکونو کابل قندهار او داسې نور، هغه خوشتېپه کانال ده، دا ټول ښه خبره دي، مثبت هغه دي. لیکن که چېرته سیاسي ثبات رامنځته نه شي، د سیاسي ملي تفاهم پر بنسټ، زه ګمان کوم چې دا په خطر کې دوام نه کوي، دولتداري په دې نه کوي.
بله مننه مختار صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ؟ لکه څنګه چې وزین صاحب هم توضیح کړل او د اوریدونکو نظریات مو هم واورېدل، څه باید وشي چې افغانستان د ثبات خواته لاړ شي، افغانستان له بهرنیانو له لوري له انزوا راووزي او حالات یو څه بهتره شي؟ ستاسو وړاندیز به څه وي؟
زما باور دا دی، اول ته ټولو د مخه مختصر د دغه ورور جواب مونږ ورکو، ویلې چې دلته طالبانو مکتب نه خلاصي، شاید یو کانسپیرنسي تیوري دلته دا وی چې هیڅ ډول توطیه په دې کې شتون نه لري. د تعلیم او د پوهنتون خلاصول د افغانستان لپاره ګټور دی او د دغه نظام د پایښت لپاره مفید دی. موږ دا ټول منو چې خوشتېپه او نور پروژې د افغانستان لپاره مفید او مؤثر دی. افغانستان خلک په افغانستان کې اسلامي نظام غواړي، د کې هیڅ شک نشته او هیڅ څوک مشکل د اسلامي نظام سره نه لري. مهم په هغه کړنو باندې دا کوم کړنه چې افغانستان انزوا ته وړي. زموږ غوښتنه دا دی د طالبانو نه، اول چې په یو ملي اجماع د تفاهم او د تعامل لاره د خپل حکومت مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي او د افغانستان ملت تنها طالبان او د دیوبند القی علما نه بلکې د افغانستان اوس اکثریت ملت دی چې په هغه کې د قومونو مشرانو مختلف قومونو استازو تبرو او نور پوهانو او د افغانستان من المجموع یو ستره عظیمه لویه جرګه په نتیجه کې د طالب خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. هغه لویه جرګه دې هم قانون اساسي باندې د خبرې وکړي او هم په نړیوال کچه د افغانستان د منافعو لپاره د یو تعریف ولري. د افغانستان جغرافیه کې باید هیڅ پردی شتون ونه لري، په دې معنا چې د افغانستان جغرافیه د هیڅ استخباراتي نیابتي جګړې لپاره د ډګر او محور نه وي. افغانستان دې باید هیڅ داسې افراد او عناصر ته په خپل جغرافیه کې ځای ور نه کړي چې زمونږ د ګاونډیانو لپاره د تهدید وي. دغه زمونږ ستر ملي منافع نغړلې سي او په د حق له هم افغانستان لپاره مفید دی او هم د طالبانو د نظام لپاره. کچیر طالب د انجونو شوهنځي او په هنتون امدار نن خلاص کړي، زه فکر کوم د افغانستان د ملت تر یو حد ستونز خلاصيږي، خو من المجموع تر هغه وخت پرې چې طالب خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه نیي.
مختار صاحب مننه، وخت خلاصې دورې، مننه.
جنت آ